یا میگن
تشکر آقای مهر، بسیار لطف کردین، روزتون بخیر، سلامت باشین، تا هفته آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. گزارش از ما، برنامه از شما، از ما و قضاوت از شما، تشکر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو درته بیلابیل خبری مطالب راټول کړی دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټ کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړی دي.
ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته ځي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارک کې د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل.
سوله براتون کی با عزت تل پای سو او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو او بیا د ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت ست اراده ست یا وازه نقشه د لارې او تګلارې ته باید نتیجه کی ورسیګو چې د هغه په نتیجه کې ان شاء الله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضای.
دغه مراسمو ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې مجاهدین به هم د سولې او پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. دا څرګندونه په داسال کې کېږي چې په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې 4 ورځې به دوام کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړله. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ارزونو له مخې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو لومړنی تفتیش او بیا شمیرنه د اعتبار وړ نه ده. الیاسی وایي چې د انتخاباتو د لومړۍ ورځې ابتدایي نتیجې د باور وړ دي چې باید ورته مراجعه وسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلولو ترمنځ په نښته کې 14 وسلول وژل شوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزین ازادي رادیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ شوی دی. 4 تنه دښمن وژل شوی دی، 15 تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان کور باندې جنگ شوی دی، 15 تنه دښمن وژل شوی دی، 4 زخمیان دي.
د امنیه قمندانې ویان وایي چې نادرخان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان دی. ښاغلي بارکزی زیاته کړه چې په معروف کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله شوې چې وروسته په جګړه کې وو وسلول طالبان وژل شوي. د پیښې په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د ورزګان د ولایتي روغتون مسؤلان وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د هوایي برید په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند په ګرماب سیمې کې وژل شوي یا هم ټپیان دي چې وروسته روغتون ته وړل شوي دي. بلخوا د ورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړه چې تیره شپه بهرنیو ځواکونو پر یوه کور برید کړی دی. دی وایي چې په دغه برید کې وسلول طالبان وژل شوي خو د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د بداسل کې د چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي آژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډیر ژر به د دغه سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره سخت بندیزونه لګولي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورټونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تطمیع کولو وخت نه ضایع کوي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې مسکو شایي ټولو اوکراینیانو ته د روسي تابعیت ورکولو پروسه اسانه کړي. زیلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي اوکراینیان پوهیږي چې روسي تابعیت یعنی په سولهییزو مظاهرو کې نیول کېدل او له رقابتي انتخاباتو پرته له رقابتي انتخاباتو به برخه کېدل. زيلنسكي په عین حال کې د دې اشاره کړې چې روسي سره پر دې موضوع مذاکرو ته چمتو دي. خو د اوکرين ولسمشر ویلي د اړیکو ادي کول په هغه صورت کې امکان لري چې د اوکرين په ختیځ کې د دونباس او کریمیا سیمو اشغال پای ته ورسیږي. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وجل سوا او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډز وکړي. د پولیسو چارواکو پرون ویل چې حمله کوونکی نو نسکلن جان ارنست دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی وو. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید، خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړای سو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل ترنو دوستانو دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دولسو انتخاباتي ټیمونو د سولې د مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې په دې جرګه کې یو شمیر مېرمنې ګډون کوونکې چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي دي هغه وایي هڅه کوي چې د سولې لپاره کار وکړي.
ټول ویلي چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شي مونږ یو چې داسمه سر د افغانستان نه قربان شیم کومه ده.
دا به هم وره چې هغه کورنۍ چې په دې روسي کې په فرا ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه نه لیدلي وای تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوي.
دلته غوښه یې شلې او ورته راغلې هم برسه د غیزنې تللې ولاخه مل دلې لا
یو مشخال مولا نه دي نه دا چې دوی وای چې موږ 15000 کیلو راوړې دی یو مشخال مولا نه دي نه دا څه کومه ده کتلې.
په بهرنیو نوی مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوز یو جګپوړه قومندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده راسره پات شي. نو دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړه. دغه ټیمونو مشرانو د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دا جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف ترسره کیږي پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدی ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامر ستمنه، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتی ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه غډی لامیا کې چې دغه انتخاباتي ټیمونه لخوا خبره شو راغلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډه ته وویل چې مشورتي لوی جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې وه او یا هم باید داسې محل جوړ شي چې د دغو هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرگه خواهد.
دیوی در جرگه اجنده و بحثونو تا پتا میو. پا دست حال که چه پریکری در خلق و در گتی خلاف او در دوی در غختون خلاف او سبوتا جاولو لپاروی بیا با در دول اسو انتخاباتی تکیتونو او سیاسی گوندون لخوا در افغانستان در خلق و دلوی جرگه جوره ولوی. بیا با دوی در خلق و غک پیویلوی غنده که اعلان کری.
ممثل و نماینده واقعی مردم افغانستان اعلان خواهد کرد.
د یاد دولس خاصو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمیر سیاسي چیرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پوخانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پوخانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې له دې اجرایی رئیس عبدالله د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پوخانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمیر محدودو څیرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبه په ورځ د سور میاشتې په 9 په کابل کې جوړه شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یو اړتیا ده.
سبب تفصیل انشاءالله تعالی با مشورتی لوی جرگی که جنگی ضرورت عزیز خارا و برادرا که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی هم رسنیو ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري او دوی هڅه کوي چې د یادې جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکې ده او د ټینګښت لپاره یې ټولې زیراده او پریکړه موجوده ده.
د مغل ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو وام اوریدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو اعلان کړي چې د سولې مشورتي لوی جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف ترسره کیږي، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي دغه جرګه تحریم کړي ده. پم دې مسله کې پاتې کیږي سب ټاکل شوی چې سبا دغه جرګه په کابل کې فایل شي. د دې جرګې لپاره بیلابیل ترتیبات هم نیول شوی دي. ویل کیږي داسې چې په دې جرګه کې 30% مېرمنې ګډون کوي. د ټولو هغه کسانو چې په دې جرګه کې ګډون کوي شمیر 2500 تنه یاد شوی چې 30% به مېرمنې وي. د جرګې په درشل کې چې سبا به فایل شي د بیلابیلو ولایتونو نه مېرمنې راغلي دي مرکز کابل ته، او دلته پزې شوی تر څو سبا په دغه جرګه کې برخه واخلي. په دغه مېرمنو کې یو هم برېښنا ده چې د کونړ له ناړې ولسوالۍ نه کابل ته راغلې ده او سبا په دغه جرګه کې برخه اخلي. زموږ همکار ناجیه صافی د مشورتي لوی جرګې خیمې ته ورغلي او له برېښنا سره یې خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی.
ټول ویلي چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کینسنه چې سبا شهیدان شي مونږ یو داس مونږ سر د افغانستان نه قربان شیم کومه ده.
د شپږو بچو مور برېښنا صدرې په سر د کونړ له ناړې ولسوالۍ کابل ته راغلي سو د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. وای یوازینی هیله دادا چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنگونو نه ډیر تنگ شوې ستو، د یینې تو یادل نه تنگ شوې ستو، کونډې شلې تیمانان چلو په افغانستان کې ډیر خلک بې کور شو. بل سر نم تیرې چې په افغانستان کې سوله راشي موږ د سولې جنوکو.
برېښنا وای د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به یوازینی هیله وسله والو طالبانو دا وی چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وغواړو او ورځ به ته کو چې نور د جنگ نه لاس والي موږ طالبان رونه چې ټول لاندې جنو کو خارامه جون په موږ باندې راشه ډیری نیتو شولې نور جنگ نه غواړو. تو ضربورته کو چې راشه یو زی شي یو زی لاسونه ورکه د خوروالې د رورولې په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سوله نه چې سو رزي او بیت بیا دغه جوړ شي بس چې دومره دایمي سوله شي ټول د سوله د نمنې لاندې جنو وکمنګه.
سلویخ کلنه برېښنا وایي د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وشل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پکتین کونډل نن راځي ډیر کونډې شو ډیر تیمانان شو ټول خلک هم دا سبقونه مونږونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشه نورې نه توې نشي نورې خويندې کونډې نشي ماشومان تیمانان نشي بس په کونډم د چازر نو سوځي افغانستان کې تیمانان بيخي زیات شول.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لري توپ او کابل ته راتګ به ستونزمن وي. خدا وایي د سولې په لار کې هرې قرباني ته تیار ده.
او سوله راځي چې مېش مونږه تیرې کوم دلته مونږ د سولې په تمه سو په افغانستان کې به خوده سوله را ولې مونږ مسافرې خیر د افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورتي لوی جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي چې 10% د خزو ونده خودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازو سربیره له ایران او پاکستان د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوی. ټاکل شوی ده چې مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د ثور په 9 د کابل ښار د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نموګل ازادي رادیو نا اوریدا چې د سولې د دغه مشورتي جرګې لپاره تیاری چیرته رسیدلې دي، څومره کسان راغلي دي، څومره کسان له هم ورته په لار دي، او جرګه به په خپل وخت پیل کیږي کنه؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرستیال زیول حق امرخیل سره مرکه کړي. نموګل د جرګې د تیاریو په اړه وایي.
ډیر زیاته مننه، مننه د خوشبختانه د لوی جرګې مشورتی لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوی دي، لوجستیکی، تخنیکی او د اکثریت ولایات غړي خوشبختانه کابل ته رسیدلی دي، او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي، او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې نه هم د ثور د جرګه به پیلېږي، د څلور ورځو لپاره به دوام کوي، او په دې جرګه کې به څکم درې زره افغانان ګډون کوي ترڅو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي؟ مرخیل صاحب،
خوشبختانه په هغه څه پلان کې وو، په همي اندازې ګډون کول راغلي دي، او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د خزو ګډون څنګه ده؟ خزو هم په مغشمیر سره چې ډیر سلنه په پټ پام کې واچ ګډون بکوي، په غشمیر سره دی که څنګه کس کم دی؟
پلان و چې په جرګه کې ډیر سلنه د خوندو ته ورکول شي، او خوشبختانه ډیر سلنه تکمیل کړل ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو په کیفیته جرګه وي، افغانستان شمول جرګه به وي، او د افغانستان د ټولو فرګانو او د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي، او په همغه اجنډا به بحث کیږي چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده، چې هغه همدارنګه حدود او چارچو د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته ټاکل، او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیل سبي ورسه پښتنه غدا چې د مرورو سره مې څه وکړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا، هغه سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسیون د برګزارۍ د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې، چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراضه دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون کوي، د هغوی سره بحث وکړي. خوشبختانه د اکثریت سیاسیونو سره بحث کړی ده. موږ هیله من یو چې سیاسیون په دې جرګه کې ګډون وکړي، تر څو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده، په دې مورد کې د افغانانو بلاور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې ډک بدرګه کې. اما هیله مندې ډېره ده چې اکثره سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم دا غواړم چې واضح کړم، جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمایندګان دي، د ولسي جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا، چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رای ورکولو حق لري. او بل برخه یې ولسمشري کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمایندګان دي، چې هغوی به په هیڅ مېلمنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په افتتاح کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې ستانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي، او دا مهمه برخه ده. دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي، چې دا مهمه برخه ده. دوی به ان شاء الله پکې ګډون کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نمو غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، نن د ثور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن نه وویش کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او له ملاتړي حکومت سره تر څوارلس کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. یو شمېر خلک دا ورځ بختوره بولي، خو یو شمېر نورې بیا دوکه ګڼي. په دې اړه د کابل یو شمېر ښاریانو نظرونه ورو چې اتسوي
پارک په دې ټولو جګړو کې موږ اندلته ځوان او ټول څونه خلک مرسته څونه راکټونه دی ورځ راځي، نو دا به خبر راځي. خو زه خو سات تیر ده، اوس هم تیر ده، په خارج کې هم زندگی لري، دلته هم زندگی لري، دسته غم لري، هشت شاور تور او راځو.
دواړه د سید خلکو لپاره د شایان دانو دواړه بنده هفته ماشته د دې لپاره س دواړه بد بخ غم را خلک شادت ور سید خلک تلاف سو وایرانی سو دم سره نه ما سم ما چا یعنی ټول تر اوسه پورې اندغه بدبختیګان روان دي س خلک دغه سي دغه دواړه دوره زی دی یو د روسانو راته یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کې
اوس هم ورزو فراه ولایت ته حق کورنۍ چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه لیدلی وای تر اوسه مرستي ورسره نه دي شوی. دوی په خبره هغه 15 ټنه غوه هم چې باید دغه کورنۍ وو ته ویشل شوی وای نه دی ویشل شوی. په همدې حال کې د فراه ولایت د سری میشت ریاست چارواکي به دا خبره نه مانی. نور حال لسیمی زموږ د خبريال په راپور کې
په فراه ولایت کې ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې کومکونه دوی ته راغلي سم نه دی ویشل شوی. د دوی په خبره یوازې د سری میاشت ریاست لخوا کابو 15 ټنه غوښه ویشل شوی په داسې حال کې چې مستحق کسانو ته نه دی رسیدلی. دوی وایي هغه مرستې چې دوی په نامه راځي باید یوازې سیلاب ځپلو ته وویشل شي، نه دا چې دغه مرستې د مرسته کوونکو نهادونو لخوا یا پر دولتي مامورینو او یا هم نورو غیر مستحق کسانو باندې وویشل شي. میر احمد او ګلبیبي دوه تنه بې ځای شوي وایي چې هیڅ مرسته یې تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. لبلی خو د فراه ولایت د سری میاشت ریاست چارواکي وایي چې دوی ته 15 ټنه غوښه رسېدلې چې ټوله یې د استرار کمیټې د هدایت سره سم ویشلې ده. محمد موسی زعیم د فراه ولایت د سری میاشت ریاست سرپرست وایي چې د غوښه 1500 سیلاب ځپلو کورنۍ او همداشان ځینو نور مستحقو کسانو ته ویشلې ده. هغه دا خبر ردوي چې ګواکې دغه مرستې دي پر دولتي مامورینو باندې ویشل شوې وي. دا خبر اوس هم هڅې روان دي چې نورو سیلاب ځپلو کورنۍ ته هم مرستې ورسېږي.
زر فامیل د پاره چې تقریبا 15000 کیلو غوښه وه دا زموږ سره همکاري وکړه، دا غوښه مو راوړه، غوښه راورسېده او دا موضوع د کمیټه حالت سره په مشوره او د مقام ولایت شپږ فامیل سیلزادګان ته د چاروژک د کلي هغه مو راغوښته، هغه ته مو توضیح کړه او نور کسان متبقي یو تعداد کسان موږ په اصطلاح خپل په لست کې د سروې نیولو چې هغه بېوزله او ډېر داسې یو کسان وو چې هغه په هیڅ ادارې کې د هغه سره کومک نه سوی، نو هغه ته مو توضیح
د یادونه وایه چې په فراه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر 10000 زیات کورنیو ته زیانونه اړولي دي، خو تر اوسه یې د نیمو سره هم پوره مرسته نه ده شوې او ټول مرستې ته په انتظار شپې او ورځې سبا کوي.
درنو دوستانو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. له فراه نه به ورشو کندوز ته. په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د دوه ورځو لپاره یو وزارتي نندارتون جوړ شوی او د دې ولایت د نهو ولسوالیو او د مرکز بزګرانو خپل ډول ډول کرنیز محصولات په سلو غرفو ته په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو. د کندز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ کړی او په دې نندارتون کې د دې ولایت کروندګرو ګډون کړی دی. د نوموړي ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست رئیس عبدالشکر وهابزي وویل چې د دې نندارتون هدف دا دی تر څو د بزګرانو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي.
سل غرفې لرو، د سل غرفو کې ټول زراعتي محصولات، هم سبزیجات، هم غلجات، هم میوجات، وچې میوې، لمدې میوې، یعنی مجموع کې څه چې زراعتي محصولات دي یا حیواني محصولات دي ټول نمایش دلته شته ده او موږ امیدوار په دې یو چې دا 100% د اخیرو ته په ګټه تمام شي.
بل خو د کندز ولی عبدالجبار نعیمی هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و. بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د اوبو پر لویو بندونو کار روان دی او په جوړېدو سره به په زرګونو جریبه ځمکه خړو بشي.
د اوبو د تخریب د مخنیوي په خاطر کار کوي چې دا اوس تقریبا 11 پروژې په کار اچولې دي. د دینه بر علاوه موږ د اوبو په لوی بند باندې تل کار کوي چې د خانابات بند چې دغه څخه برښنا جوړیږي او هم دغه څخه د اوبو هغه ذخیره چې ځکه به خړوب کیږي.
په ورته وخت کې د کرنیزو چارو متخصص ډاکټر عبدالبصیر لازادوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نندارتون د بزګرانو کاروبار غوړوي، ځکه چې په لسګونه سوداګر دې نندارتون ته رابلل شوي دي.
هغه کسان چې په زراعتي محصولاتو سره بلدیت نه لري، نو دلته د راتک سره دوی مختلف محصولات د زراعتي، حیواني، صنعتي او نور تولیدات د لاسي صنایع دا ګوري او دا یو ښه بازار پاینده کې کولی شي دوی ته پیدا کړي.
له دې سره سم یو شمېر بزګرانو چې خپل کورني محصولات ننداري ته ایښي وو وای چې دا نندارتون له اقتصادي پلوه ډیر مهم دی، ځکه له دې لارې دوی کولی شي چې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه وکړي. د کندز دوه تنو بزګرانو عطاالله او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه تاجران چې کوم د دې کاروبار کوي بعضې موږ راغوښتلي دي، نو هغې دلته اوس موږ سه معرفي کېږي، زموږ نه کارټونه اخلي، زموږ نه غوښتنې لري چې څومره مال تاسو موږ ته تولیدولی شوئ که نه، یا څومره لرئ، نو دا ډېر ګټور دی زموږ لپاره.
ای فوق العاده موثر است برای دهقین که محصولات څنګه میرن به نمایش میگذارن.
دا نندارتون زموږ لپاره ډېر مهم دی، ځکه دلته موږ خپل هر ډول تولیدات وړاندې کړي او له دې لارې موږ کولی شو چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړو. په دې نندارتون کې د دې ولایت د نهه ولسوالیو بزګرانو او سوداګرو خپل کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او دغه راز د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله، د امریکا د پوځ یو جګپوړی قمندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په دریږي. کینیت مکنزی د امریکا د مرکزی قمندانۍ دنده د تیرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف وټل څخه ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکېچ زیات کړي دي ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دوی ټول غواړي چې د امریکا پخې له ایران سره جنگ تر راکاږي، خو دی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شی غواړي. د ظریف په وینا دی په دې باور دی چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بله جګړه کې نخ کې لوي ولاړ دی. له 2018 میلادي کال راهیسې له کله چې ډونالډ ترامپ واک ته رسېدلی امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. کله چې ترامپ د تیر 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو اعلان وکړ، تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته په پراختیا ورکولو او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره دغه تړون له روحیې سرغړونه کړې ده.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. د خوست یو شمیر ځوانو فرهنګیانو مدني فعالانو د یاد ولایت په محبس کې د بندیانو لپاره کتابتون جوړ کړ. دوی وایي چې یاد کتابونه یې له فرهنګیانو خاري کتابتونونو راټول کړي او له دې فعالیت یې موخه دا ده چې بندیان د خپل بند موده په فرصت بدله کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوان فرهنګیان او فعالان وایي د دې لپاره چې محبوسین د حبس د ټاکلي مودې له تیرولو وروسته د اصلاح شویو او سالم فکر اشخاصو په توګه ستانه شي، نو دوی ښه وبلله چې هغوی ته د یو کتابتون بنسټ کیږدي. دوی دا کتابونه چې شمېر یې تر یو نیمو زرو ټوکو پورې دی د خوست او بیلابیلو ولایتونو له فرهنګیانو راټول کړي او دا مهال د بندیانو په یوه وړه خونه کې چې درې محبوسین هم پکې اوسیږي په جلا جلا الماریو کې ځای پر ځای کړي دي. سید آقا جان ګربز چې یو محبوس دی او د زندانیانو د خونې او روزنې چارې هم سنبالوي، د کتابتون د پرانیست پر مهال یا ازادۍ راډیو فعالیت ویل په دې ځای کې کتابتون ته ځکه اړتیا ډېره ده چې یوازې کتاب لوستل بندیان بوخ ساتلی شي.
په محبس کې د کتاب لوستنې بیخی زیاد اړتیا ده. له کتابونه چې مخ کړی وو هغه فرهنګ د کتاب لوستنې بیخی دود ده، بیخی او ضرورت دی ته هر څوک داسې کوي. نو یوازنی کتاب لوستنه ده اوس چې تاسو دومره پراخ کتابونه راوړل دا به نو یو نوی تغییر محبس ته راوړي.
یو بل محبوس چې مفتی محمد نعیم نومیږي وایي یو شمېر کسان دلته د دینی علومو پر زده کړو بوخت دي چې هغوی د دینی علم د وړې او لویې دورې پوره کتابونه نه لري.
الحمدلله چې موږ په خوست کې داسې ښایسته ځوانان لرو چې د دې سره بندیان او د دې سره احساس سره ده. تاسو ته په خپلو زده کړو کې دا بهترینه معلومه ده چې یو ښه ملګری یو ښه کتاب ده. ارتون کې د پوره موږ هم دینی علومو ته هم ضرورت لرو، وړې دورې وسټ ته موږ ضرورت لرو. نو دغه غږ کدي موږ هر څوک اوري نو دغه ته موږ هم ضرورت ده. د وړې دورې ته همدا شانې مختصر پنځمې درجې ته شپږمې متول درجې ته